هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه اعتزلاله په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شو دی چې پلاس جنا ورم ایو د سیروس به ایو مونده بود
پنځه پاره ورځې وشوي چې له میرمن می هیڅ معلومات نه لرم اختر تدری ورځې پاتې وی چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دی وی خالالو سره یو لاړه هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو تر اوسه چې شپاړسم ورځ ده هیڅ اثر یې نشته زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوی ده سید محسن وای چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستروي د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نوښتې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا لستونزو سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله ژوند درلود د سید محسن د ادا لمخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلا سوی او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده له هڅو سره سره د زلاله هاشمی له مور او پلار سره په خبرو نه توانیدو د زلاله د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندو ورځو کې له افغانستانه ووسی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی ندرکه کېدل اندېښمنونکي بولي له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
هنرمند افغان ښځه داسې ورکېږي هیڅوک نه پوهېږي چې چیرې تللی او څه بلا ورباندې راغلې ده دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي نن زلاله ورکه ده سبا به د چا نوبت وي دا بیره هره ورځ د افغان ښځو سره ده خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر تعلیم رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي موږ باید چپ پاتې نه سو که سکوت وکړو ښایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په منډلو کې مرسته وکړي زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بے ثباتی او په منځنی ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅې کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی احمد شیبر نور تفصیل اوروي
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی د اسرائیل له دې بې پیلوټه الوتکې چې له ترکیې سره یې یو ځای جوړه کړې ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي د 1990 وروستیو کې په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ کازلارچ وایي چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي ځکه چې له اسرائیله وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجانه تیل پلوري په روسیه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو زایور شریف هم وایي چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ نه کوي آذربایجان خپل دریځ روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی الهام علیف تر اوسه د دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایراني سیال عباس راخچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایراني استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایراني اټومي ساینس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادي اروپا آزادي راډیو په دې اړه پوښتنې وکړې، د آزادي راډیو برېښنالیکونو ته یې ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکېچن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پاموړ سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډېر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز ښار چې د اسرائیلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایراني آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وایي ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې دا فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهورو افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیر خیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغه هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې بې برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې مشتو افغانانو تروانه میلادي میا سندري زده. د جون پینتلاسما په الان کې د جاوید امرخیل کنسرت د کنسرت تیات هیواد کې میش ټول شو خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلی وو. په دوی کې یو 50 کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتنې په راپور کې واخیستل. شیخ په اساسي له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت لاړم، ډیر مې زړه خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر خاندانونه وکړه چې وایم ژړاوله ما هم ژړل وطن پسې خوشحالي جاوید جان تم غواړم.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمني کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټیټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په قربتوب جوړ شوی و، مسولین یې وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښې وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې تر څنګ هم د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیرې بیا د دې د وطني سندرې نو ډېر زیات هرکلی سبب وګرځېدلې.
شاپ پیری نغمه هم د جرمنی په کولن او فرانکفورت ښارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتي په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره مونږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وي نو نور به هم ښه وي.
په ډېرو اروپایي هېوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د موسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بېلابېلو هېوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډېره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډېره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګرې وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سوي د نجونو مېرمنو لخوا
افغان ښځو نجونو لپاره د اقرا په نوم د آنلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتانه ژوند و. فتانه وایي اقرا درې میاشتنی چې څلور ګڼې خپرې او یوه کلنه شوه. له خپرولو یې د دې هدف د افغان نجونو او ښځو غږ اوچتول او ورته انعکاس ورکول دي.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس ورکول او د غږ اوچتول تر نورو رسول و. او څو د افغان ښځو وخت ځای نه سي، ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یوه انګېزه خپره کړو په ښځو کې تر څو پورې دوی اهل کال وکړي. او بل هدف مستو خوشحال خپله یو خپلواکه غږ ولري، یوه مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپله هم له لوړو زده کړو راګرځول شوې یوه نجلۍ ده وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده او پکې د مېرمنو نجونو لیکنې خپرېږي، خاطرې، هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي، علمي او روغتیایي لیکنې خپرېږي. او غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم لرو چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د آنلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ یې په آنلاین ډول کولی شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسوو. او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم خپره کړو تر څو خپل غږ خپلې کلې بڼې نړۍ ته د افغان ښځو غږ ورسوو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکري کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکري بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې پوهیږم د قلم په ژبه یې نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې ده د افغان نجونو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې هم دا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې اند ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې خطې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی کدر منا او ګلری زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چ بم پتنوي درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زمرا استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مرمنو په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زمرا استاد د تیر ورځې د اوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او کوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مندم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولې دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنو افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول و او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلمه باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې مخبی بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخبی بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخبی بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخبی بدخشی د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخبی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او پرمختللو شاعرانو له جملو څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکښې رانغښتلې دي. د مخبی د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناوو ژور درک هم و. یعنی مخبی بدخشي دغه کومو اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و، کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی، یعنی دغه د دې د خبرو کولو، د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و، بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخبی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې تر څنګ مخبی بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساواتو، د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي و چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، اوس هم خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه، اوس هم په دې برخه کې د مخبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخبی بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې مخبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې تر څنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوششونه وکړه تر څو افغاني نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخبی بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونو بې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخبی بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخبی بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخبی بدخشي د شعرونو کې کلتوري، موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړی وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارینه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دوی په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سوه مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق بله او باطل باطل بله او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې مخفي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سفیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ندرنو زکول کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاس چې مخفي بدخشي څوک وو او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په د وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړل. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنې همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوه شوي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات یو زره هم تاسو ټول قدرمن او درنور ځکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تنوي درنه او کللی ځکون کو یو زره هم تاسو ټول ته شرافت په درنه رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرسته سو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان او مشهور مېرمن اروندې مراد تاسو بنن باندې مشهور مېرمن او پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو درنه ځکون کو له کسرنګ چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالې، شاعرې او ټولنیزې فعالې په توګه پېژندل کېږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پېژندل شوې ده او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه، په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسته‌راوړنې. محجوبه حربی یو لسترو لاسته‌راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسته‌راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې و هغه پخپله د ښځو او انجنونو لپاره د تعلیم هڅه وه او د ښځو او انجنونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د انجنونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربیره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربیره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه مخجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي اثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم اثار کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د پخپله د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه کوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقونو د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه اثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه اثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه حروي مړینه لولو چې محجوبه حروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه حروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه حروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه حروي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه حروي څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله. او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دي وکړي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
او سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، چنارون لگی اڑما سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، ماوی چې زبا ورته جانو سبا سیل پدامان دی تور اور بلا، سبا سیل پدامان دی تور اور بلا، زمان مخ کی دیارو کی تم دینا سبا سیل پدامان دی تور اور بلا، سبا سیل پدامان دی تور اور بلا، دزر بیبی نیرا جدا شی سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، جد بنو سکول را شیو خشنا سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، Thank you. خو زما پر پیار دا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا یاد تمام دنیا مردی مشال نہ سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا خلق تو مترا بانی وائی سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا ماد تو مت پدن کیو سلام بلی دینا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا او چینارو نل دیوڑ ما سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا